په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی خو په پایل کې خبرونه د راپورونو له مخې جرمني نن یو شمېر افغانان په یوه الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لومړی ځل دی چې جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیپسټرایت د افغانستان دغه ادبا جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي. افغانستان ته د ریپورت شوو افغانانو شمیر 28 تنه ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد صدر اعظم اولاف شولز روانونه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میش ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهیانه منکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې دا وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ او ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د اسلامي همکاري سازمان او آی سی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د زده کړې او کار په اړه په خپلو پریکړو له سره غور وکړي. د دې سازمان مرستیال طارق علي بخیت د کامرون په پلازمنه یاونډي کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان مدقی سره په کتنه کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د مخکنیو پریکړو لیکونو د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. او آی سی په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر که په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې همدارنګ د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د افغانستان د امنیتي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخوانی لوبغاړي زکیه خدادادی بریا مختلفو لورو ستایلې او هغه د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللې ده. زکیه خدادادی چې د پاراولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پاراولمپیک لوبو کې ګډون کړی، پرون پنځشنبه خپلو ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډال وګاټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي په لږ توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری زکیه خدادادی ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ دا د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللیا ویلي دي چې خدادادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د ښځو په وړاندې نوی قانون صادر کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز ردوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون وویل پاکستان په پام کې نه لدی چې له ټي ټي پی سره خبرې وکړي، له هغې ډلې سره چې د دې په وینا په پاکستان کې زرګونه کسان وژلي او دا به د زرګونو قربانیانو لپاره یو سپکاوی وي. هغې دا څرګندونې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د وروستي وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آزادی پڅپوک دې پروګرام کې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبت او منفي اغیزې څېړو. مخکې تر دې چې خبرونه ملمانه درته معرفي کړم، را بشم یولاند راپورته. له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بی پروزویل چې په افغانستان کې هم داعش ته لفاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري، د 2020 کال د اگست په 13مه د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر پالوتکه کې بلاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یوه تاوده ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پوښانه شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو محق موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوری پالې ډلې واکمن ډیموکراته تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې افغانستان ویسل چې له عملې د وټولو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه. ډیرلس امریکایي سرتیری پکې ووشل شول او په لسکونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوهې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی وو نو چاره نه وه چې خپل پوځان ژر او په بیړه له کابله بهر نکړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخوانی استاد شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی کمشنر هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال سپله تاسو واورم د یو تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې افغانستان ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسو د رادیو تلویزیون یا د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې د خبرې تراسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې تراسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیل وختونو کې په افغانستان باندې دې تزرخه کچې بریدو کوي. ورزند نړۍ ډېر ستر درې هیوادونه، لومړی برتانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې بریدو کوي. د دغو بریدونو یو پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړی چې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې بریدو کوي. او بیا هم دغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایدن په ډاګه دا خبره وکړه، ویل چې موږ په افغانستان کې د 1.55 میلیارډ په شاوخوا کې لګښت درلود په بیلابیلو برخو کې، د سر او مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یو لوی موخه خو همدا و چې د نور نسو زغملای چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سارو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پریکړې ته ورسېدل چې خپلې بخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پریښود، دا ټول نړۍ ته معلومه ده.
همدې مسلې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس په دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفون له افغانستانه له کابل را سره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوی او نورې خارجي قواوی له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوی چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب ته، هغه څوک چې زما خبرې اوري، ټولو ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر، یعنی دا چې موږ په خبرې او د کاغذ پر مخ راغلي دي، خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کې مالی تاوانونه ډېر شوه چې د ولس صفای ترازونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغله. د سر تاوانونه هم وګویا دي ار یستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولی دا چې نور څه مطالب دي په دې کې، زه په متحده ایالاتو کې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لیا سیستم دی، دا غو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره اجولانه وي هغه ډیر کلونه د مخه او ډیر کلونه وروسته ټول مهاتف کوي او د هغه سره استخباراتي قوي نظام سره په دې اساس د دوی تک او وتل د ډیر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بس پر وکم خو ظاهر الامر او د دوه د مجلس پر اساس چې تاسو یو توافق نامه وسوله یقینا په توافق نامه د مخه به هم فشارونه وه ځکه جنګ چې په هر ډول وي که یو ډېر وړ وي او بل ډېر کښته وي یقینا فشار راځي ځکه په جنګ کې خو ولسونو تاوان ویني مالي تاوانونه دي د سر تاوانونه دي که لږ وي که ډېر وي نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه خو په هر صورت د دوی ترمیان توافق راغی ظاهر الامر چې دا توافق نامه موسلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کې به نوی اطلاعاتي حکومت منځته راځي چې دا موضوع تر اخره پورې ونه شوه فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي امارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوتی کابل ته د یوولسو ورځو په جریان کې جمهوري نظام ړنګ شو او څه هر خواته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه ورسی کوم
دا درسه مننه تاسو مهمه موضوعاتو ته اشاره وکړه. مثلا تاسو په دې کې شک ویني چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دی وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چیرته تاریخ ته راشو په 2014 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستان ووځي. همغه و چې شاوخوا یو نیم لک محارب ځواکونه له افغانستان ووتل او یو برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډیر پخوا راهیسې حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست په هغه وخت کې خبري ورسره پیل کړي چې زمينه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستان وباسي. سنگروال صاحب دی او دې ته ورته شواهدو ته که چیرته څوک ګوري له تاریخي پلوه آیا امریکایان د فتن له افغانستان وتلي دي کنه د یو پلان په اساس باندې چې د وژده مدران غاړي دوی پروګرام جوړ کړی وو له افغانستان خپل پوجان ویسته
ډیرو خموزو ته اشاره وکول او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دی وتلي دا د منګ دي دولت د منګ دي وخت د حکومت یو لوی تیر وتنه و بلوی کې خو باید دی دا فکر کړی وای چې هر استعماری هواد چې هر چیرته زی هغه د تلپاتې د پاره په ماغه هواد کې نه پاتې کیږي یو وخت راځي لکه یو وخت نه نوت یو وخت باندې سی وځي ولی موږ هغه آمادګی نه درلودل دی وتلو د پاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا درې لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجي نه وو چې امریکا به تر څو وخت موږ ساتي. آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه وو چې موږ داسې شرایط جوړ کړی وای چې بیا د اوستر ناورین سره لاس او گریوان سوی نه وای ولی موږ هغه تیر تجربه هیر کړ چې د شورویانو په وتلو را ورست افغانستان د پوینو کې ولمبیت خصوصا کابل ولی موږ دې ته متوجي نه وو. او لکه تاسو چې وویل چې د 2014 کال یادونه وکړه نور خدا موضوع مشخصه و چې بل اخره امریکایان به وځي ولی موږ دغه وتلو ته هیڅ ډول آمادګي نه درلودل. او بل ډیره لوی غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې حاکم حکومت چې حاکم له بعد مرغه هغه هیڅ خبر نه و او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلې چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسو پیږی چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې غو د لوی جرګې د پاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کاوه چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به د واک او ځواک څښتن کیږي. دا ټول هغه تیروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
دا درسب تاسو څه فکر کوئ که چیرته برته دې موضوع ته راشو چې لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مثبت اړخونه سړي، مثلا روسه تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپل خوای بل افغانستان بس او د دوی ځواکونه افغانستان ووتل، په افغانستان کې جګړه کم شوه، د تلفات کم شوه دي، کدا یې مثبت اړخو بولو. بل اړخته په کابل کې داسې یو ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو مسول په وینا په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی دی، یا د نجونو مکتبونه بند شوی دی. دا یو بل منفی اړخ ده. څنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفی اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګ کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بل تاسو وګورئ په دې کې متحده ایالاتو کې نه اوباما نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي امضا کوي، نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان قبوب دي. دا چې دوی په افغانستان کې تروکرم تاسو ته به تر معلومه ده چې د دوه مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای، نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نه سو. دلته پر متوجه کیږي ځکه چې کدا چې وای چې د کدا دا یو ولس ورته کې دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای ماستو عبد الاخر جنگونه جوړ شوی وای، خو نو څه په پویز کې بیا یو ډیر غټه خمیزه او افغانستان ډیر خراب وا. په هر صورت امریکایانو دغه سلرم ماده چې د مذاکرات ماده و د دې تطبیق ته و نه درېدل، څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړې دي په دې کې کوم شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ، نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو ودې ته مثبتې مشکلاتو اخته شو چې هم سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی، او امریکا هم پی کاملا سپکې کړي هغه ماده یې چې کړې و چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شو. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات البته دا زما مشخص نظر دی، دا هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمنی نه لرم او نه غواړم چې دښمنی وکړم. ماته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنگ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم، او که داسې وي چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي یعنی په نظامي و اقتصادي و سیاسي برخو کې، خو د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګه تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کېږي قطعاً مجاب ورته ورنه کړي. پوهه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په هلکانو کې، پوهه د یو مملکت بنسټ دی. پوهه چې د رونق ورکړي قانون کې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنی کار دې وآلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني. او که سیستم ایجاد کړو دا خو ډېره رو خبره ده. اوس د ټولو مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو، نور د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو. البته دا زما پیشنهاد دی
مانه
قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم، دا صرف د پیشنهادو تر انوان لاندې کوم.
مانه دا درسته.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
څنګهروال سه مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیسته دی. دوی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري، لیکن د دې په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري. دا څرګندونه سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم.
درې مسلې بدل شوې دي. اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نیو ډلی ورسره دی لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه ده. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي، او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او درېمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولی ده، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي، او همدي افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدلې شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
سنگروال صاحب، تاسو د شغل جلالي له دې څرګندونو سره هم نظر یاست؟
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالي صاحب وویل چې یوازې د خطر مسله ته اشاره وسوه، ولې د امریکې حضور په سیمه کې یوازې د خطر مسله نه ده. هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکې ځکه په افغانستان برید وکړ چې هلته د امریکې دپاره خطر و، ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده. امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې یا په سیمه کې حضور نه لري، معنی دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد، حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي. فرضاً تاسې پوهیږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیجه پورې خپل لاسونه وغځوي، او د شانګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي. همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي، او اوس دستي امریکا له دغه سیمې نه بخیس پکې دي. هلته پاکستان نشي کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي. لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي. هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم، نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې، بلکې هغه خپل لار لري، هغه خپل ملي ګټې لري، د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپل ګټې پر مخ بیایي. نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادی، هغه خطر پرون هم نه و، نن هم نه و، او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده.
سنگروال صاحب وبخشئ، سنگروال صاحب، مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښي د سپتمبر لې ولسم ورسته افغانستان ته راوستولې، دوی ویل چې په القاعده په سر اخلي. بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه، تر هغه ورسته چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه، په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو، نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یو وخت کې رسیدلی دي. او اوس لکه څنګه چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه، د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري، ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15مه، یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې. نو کچیرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي، د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای؟
بله، یو بل ډیر مهم مسله ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخ لري دوه مثال وایم. هغه وخت احمد محمد یو خبره کوي چې دی د سی آی ای د ایس ای او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور را کراته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ د اسامه بن لادن تسلیم کی. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې ویل چې تاسو اسامه بن لادن او بخي ملا عمر ته مې ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کا، وی غراته ویل چې شرمېږي نه چې یو مسلمان هیواد ته توګه ته ماته داسې وای. دوی وی په خپل کتاب کې چې ما ورته ویل چې ته په مانزه ولاړې خو له خوا یو مار راځي مخ پتا در روان ده، ته څه کوي؟ وی دوی ویل چې زه اول سلام ګرځم، مار وزنم، بیا پس دغه په مانزه درېږم. وی ما ورته ویل چې همدغه یو مار دی ته په مخ را روان دی. دین وروسته ترکی الفیصل راولېدل سو، ترکی الفیصل ورته ویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابع دو بخې د عربستان طبيعت لري دا مونږ ته اوس پاره خو دغه څه زغر د جواب چې د ایسای مشر ته ورکړیو دا سی بیا د تاونه ویلې د ویلې چې زما یو جرګر وغوړم ګوره دا دی وخلوې تیر وته نو چې د اسامه پر سر باندې ټول افغانستان د امریکای د گزار نه خسو او فرضاً د کول سو چې پاغه وخت کې د ترکیال فیصل دا خبره په ځای و چې هغه د سعودي عرب تبا او امریکای تبا نه ورکول کې سعودي عرب ته خو به ورکړیو دا یو لوی تیر وته نه و دوه تیر وته نه د امریکا و چې په افغانستان باندې برید وکاو او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بل اخر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پیدا سو اول ته وژل شو نو دغه دواړه خبرې لا عجلې نه ډکه خبرې وي او ډیر زیان دی افغان ولس ته ورسید افغان ولس زکه زیان ولسی تاسو پیږی چې هر نظام چې بدلیږي او بل نظام مېسته راځي کفاره ولس پرې کوي دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیم لسیز دغه نیم پیړی نه را پدې خاطر شو ګوري چې هر نظام په افغانستان کې اوخته ډیر زیان دولت ولس لیدلې ده نو زکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولې تاسو پیږی چې په وشتمه پیړی کې دینجونو د نس دکړه په پانتون کې خوانځي کې دا یو لوی غمیزه ده د ماده افغانستان په تاریخ کې او هم دغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشټون او لوی جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغونی تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري لپاره مرغ په دغه مر وخت کې نه ده جوړ شوی اساسي قانون نه لرو نور ډیر ستونزې را لغالي دي او مسلکي اکاډمیک کابینه نه لرو او دا ټول حکومت بل اخر د طالبانو په ولکه کې پروت دی دا ټول ستونزې ولې پیدا شوې د دې ټول ستونزو تر شا د امریکای د استعماري هیوادونو لاس وو او بل ډیر مهمه مسله چې دا د تا په تیر یو پښتنه کې ډیر یو ښه پښتنه راپورته کړ چې د امریکای برید ګټي او بدګنی خېګنی بدګنی څه شوی بلی بدګنی خو درلودي سراسر خېګونو ته خو هیڅ اشاره نه کوو خدای و خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلې سم کله چې د تاریخو جګړه په چین کې پیښه شوه چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریخو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښته چې دی همدغسې په غفلت کې وساتي خپل د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند ته برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول د شرق الهند کمپنۍ یو استعماري کمپنۍ وه ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه د انګریزانو نه اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و دا چې هغه وایي جوی بایدن چې موږ 155 میلیارد ډالر مرسته وکړه دا چې چین څومره دا چې نور هیوادونو څومره وکړه دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه بیلابیلو نړۍ څومره وکړه دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسیږي ولې تاسې پوهیږئ چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغه اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارد ډالر ورکړل په 11 میلیارد ډالر 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول جوړې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کم درشل کې دی ولې موږ د جو بایدن یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویل سم چې موږ ته 155 میلیارد ډالر راغلل ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ په پوځي لحاظ خپل بخو باندې ودرېږو او بیا دغسې یو برید چې اوس دستي په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت نشي کولای زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې اول لویه درنه غمیزه ده چې موږ نشو کولای چې تاریخ نه زده کړو وار وار باندې تکراریږي
مننه سنگروال صاحب
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځني څپ د 12 شپږ نیو ټوله فنسان کې د رادیو لاري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ احمد شبریم د باس موضوع مو له افغانستانه د امریکای او نورو نړیوالو ځواکونو د وټلو دریم کال دی د باس لپاره مو شاه سوار سنگروال او عبد شکور دا درسته بلنه ورکړی ده د فیسبوک لاله هم غنو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړی دي ایوب مسافر لیکي د امریکای قواو پوری لیکي چې کومه ګټه نه درلود چې په افغانستان کې وو سید الله رسولی لیکلی دي چې حالات سم نه دي زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا سډیر ولوسل شي جمعه حق مل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري عابد تنهالی که امریکا چهر هواد پر هواد یرغل کرده خلق خوار و زلیل شویدی شکولا ایوبیلی که هیچ منفی اغیزه اینوه شکر در طول مصبت اغیزه ایلرالی عبدال قیوم افغان لکه الحمدلله هیڅ منفی اغیزه نه و ما سواله مثبت او یو بل د اوریدون کې د کلام فتنه د امارات کړي نو هغوی ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدی شي چې افغانان په راتلونکي ډیر څه ترې زده کړي. عیسی خیل لیکلی دي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلی دي د څه په خاطر راغلی او اول یې عاجل د وتلو پریکړه وکړه. د آر ټی ای پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلی د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدلی شئ. رحمان الله قریشی لیکلی دی هیڅ منفي اغیزه یې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو وټولو هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وټولو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوه دی، خو افغانستان نو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاری ګراف لوړ شوه دی. نور اوریدونکو خپل نظریات تر سره شریک کړي دي. لټول ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوس پر راشو د بحث دی بلې برخې ته. سنگروال صاحب، ل تاریخي پلاو به تاسو نظر واخلم، بیا به د زړه صاحب تاسو هم راشم. افغانان لدی وټلو چې امریکایي قواوی او خارجي قواوی راغلي وي او ځینو چانو ته تاسو هم اشاره وکړه چې په میلیارډونو ډالر هم په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړي، افغانان لدی څه زده کولای شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړه چې په خو چې کله د شوروي قواوی له افغانستانه وتلي، افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوی وتلي دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولای شي؟ پلان ډول لطفا تاسو نظر واخلم چې بیا د دادر صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکړه، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات سوی موږ ته ګټنده اخیستي. په 1909 کال د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه. په 1909 کال د افغان او انګلیس دومه جګړه پیښه شوه. په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه. همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولې موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوالو زپلیو؟ من په سیاسي لحاظ باندې لبد امرغه د دغه ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم خپل منځي جګړو کې ښکیل شو. د انګريزانو د وټلو نو وروسته خپل منځي جګړه تجربه کړې او د شورویانو له وټلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا هغه ستونزې من تر الغالي دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډیره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي، او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي، زه فکر کوم دغه ډول غمیزې بیا بیا راغبرګېدلی شي او د افغانستان روان کړکې چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره ده چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفي اغیزې بیا بیا راغبرګینو کو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگروال صاحب. د دوحې د تړون اصلي کس چې دا د دوحې تړون یې وکړ له طالبانو سره، زلمی خلیلزاد، امریکایي ډیپلوماټ دی. زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. البته د طالبانو حکومت ځینې لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یوه یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي، او بلې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښېني او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درسته ستاسو څو وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغو ستونزو راووسي؟
خو وګوره، تر دې دمخه په یو ارز درته وکړم چې په ټول نړۍ کې څه په فرد، څه په هیواد، څه په جهان کې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای وي چې تاوان وکړي. ټول اهداف لري او اهداف یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و، او دوی په د پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتله. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي. زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه دمخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی. تعلیم لري درسونه لري باید په دې درسو ځان آگاه کو چې دولتداری او جنگ ډیر زیات په وسره لري راځي چې جنگ نو سپېڅلو دولتداری شروع کو یو خبره دوه خبره دا ده د یو ملک دا د تیر کلونو کې د انګریزانو سره مجبګونه کړي اتحاد شوروي دلته راغی دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو هغه دا و چې اتفاق ونه کړي ولې مو اتفاق ونه کړي ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکې کې رشد ورکوي کله چې ناپوهي راغله تعلیمې نه پالیسف کېږي زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څوکو زور واچو هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یاد هغه دپاره دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر اراده باندې تکیه وکړو په د خلکو پر اراده تکیه ونه کړو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه سپارلی تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي دوی په مملکت کې زر نشه کوي خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي زه د یو سرک نه تر بل سرکه پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې د نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم
دادرسه تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه اساسی قانون باندې ټینګار وکړه تاسو ول چې د خلکو اداره مهمه ده تاسو ول چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداری عبارت مو وکاراو کچیرته دغه کارونه ونی شي او مخکې مو ویل چې د جګړې مخالف يم آیا دا اندیشنه نشته چې خدای مکړ افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي
د خلکو ته فاصله څخه ډیره استفاده کیږي کله چې خلګه د حاکمیت سره فاصله پیدا کی هر استعمار دلته مداخله کوي کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصله څخه استفاده وکړي کوي چې استفاده وکړه بیا موږ په هیواد کې اولس په وینو کې څه پورته کیږي هغه چې نور خونه د ټول جنگو تاسو په شدید سره بیا سم معلومه ده د ټول جنگو تاوان اولس ورکړی دی دا اولس چې در بدل سو په دا ټول جنگو کې نو زما ارزاد بیا پیشنهاد کوم بیا پیشنهاد کوم هغه چې اعمال باید ونه شي او کچې بعد متوقف شي کې اولس فاصله ونه شي دا غنن چې اولس فاصله ونه بده یا رناز ما په مملکت کې ګول سو یعنی هدف یې تعلیم دی که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نوي استعمار او هغه څوک چې خپل ګټي غواړي پر نور باندې تعمیر کوي هغه به څوک وسي هغه کولای شي چې د الله سره وغږی کله چې دوی الله سره وغږوي بیا نو زما په هیواد کې جنگونه دي او د دې جنگو تاسو نه لرو او نور مو نو بس
ماننه دا درسه ماننه تا دا ستاسو تر دې خبرې پوری که چیرته جنو ټکو ته پام ونیشي ممکن په افغانستان کې بیرته جګړه پراخ شي او ګډوډي رامنځته شي سنگروال صاحب په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سخت حمله وشوي ځین راپورونه وایي چې په 1200 شهرونو کې د بلوچو یاغیانو حمله وکړي او هغه ادعا کوي چې تر 300 ډیر کسان وژل دي او ځین کسان وایي چې کم کسان وژل شوی خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره وړې بده خنړی ورسوه چې په بلوچستان کې حمله وکړه د دې حمله په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یو یالت کې یا ولس په یو سیمه کې یو څه ناڅه ناراض شي ځینې غشتنی لري لکه په افغانستان کې چې خلک د جنونو د مکتبونو غشتنه کوي او هغه دوی ته ورو نه رسی نو بهرنۍ هم زمينه برابر شي د په وینال د کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتی اداره په دې کلاس لري او یا نور لاس لري نو دی وای چې غوی ته مش په خپل زمينه برابر کړی ده څنګه په افغانستان کې کده ولس جن غشتنی ونه مدل شي ستونزې به زیات نه شي سنگروال سره
بالکل سم خبره دی وکوله کچیرته منګ بیا هم د تیری خبرې تر اغزم که تاریخ نزد کړو نو کو دا دا ستونزې بیا راغبرګیدلې سي او څومره چې تا دی بلوچستان دی ملي ازادي بخون کې غورزان خبره وکړه او یا دی پختون ژغورن دی غورزان خبره غورشتي ادم دغه سي ستونزې او ادم دغه سي غمیزو سره لاس وګریوان دي تاسو پیګی چې په لزګونو زره بلوچستان او په لزګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده، او دغه دواړه غورځنګونه هم دا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکا یا موږ ته ژوندی راکا او یا موږ ته ګیره راوخیا. ولی هغه بدمرغی چې په دغه ولس په دغه قوم روانه ده، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لار هواره کړي. که چیرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره د هغه ملا تړلې، خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړې، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته دوی غو درناوی نه کوي. نو دا ټول هغه څه دي چې دی خواخوږی افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوي. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي د هغه حکومت چې د دې په ټانکو واک ته رسېدلی و، هغو فکر نه کوو چې دی به داسې راوپرځېږي. غودی د شوروی پر شا یا د شوروی پښتون دغه مره مغرور او چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګوندو کوي. ولې تاسو ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخستی وو وارولې؟ یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کی، نو خدا دې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي، او هغه څه چې افغانستان کې به وزبی ده، په افغانستان کې بیکاری ده، د کار قوا ځوانان له واده تختی، دا ټول هغه ناورین او غمیز دي چې د افغان ولس سره لاس او گریوان ده. خدا دې چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې برخه
کې مننه سنگروال صاحب.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یوش مې راوړیدونکې د ټلیفون او واتس اپ لاله را سره وصل شوې دي. د یو سوتنو نظر به له نور سره شریکو مهرباني وکړئ. اوس اړيب څپو کې پروګرام دی، تاسو سره سره است
دا بل نن ما چې وانه زما دا راوړیدونکې چې وایم دا در صاحب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړی دی په څو ترقي ډېر کورونه بنجانه ګرځي لا کړې دغه وخت ما په یاد کوم یو اكيد یا اخلي یو سیاسي اخلي سره خو امریکایان را ولاله او دا امریکایان ترخه صبح صاحب دا د سند راغلی چې پر دې په پینټاګان امرا او سفیر روان تا افغانستان ته دا څنګه د ښکار د مخه د نجی په شپو کې ما په یاد نه مان د ناخم اکثر مړي دي، اکثر ژوند دي، د مشره اکثر په کابل کې پاتې دي، اکثر وته دي دا په هغه شپو کې روز دي او په پښور کې ز بخپل ورغلم سرکشن سلم په کورونو کار ډالر ورکول دي داخل سرویشل دا حمله څه کول دا 15 سرویس کال نه مخه دا پلان امریکایانو د نورو بیا شنګر را نیول چې مجاهدینو چور کړو هغه وړل شي دی په موږ حمله باندې کې ما په یاد چې بار تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې شولاله دا د شحال نه د کلي شبار ته د دې مصرفونه وسو مړ وسو دې شوزا ترخلو دې بیا نکل دې خلک روزدې او وته روزدې پاتې دې شبار ته دا پاسان نه د کلي
خونه
او دا غواره شبار ته یو خبر پلان دی کوم شبار ته او دا خلک د ناګه ګره باز مقاومت سي ازادي د پلان څخه د جنگ شاله په افغانستان کې ختم دي جنگه کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي
بل اوریدون کې ته مخه کوو. اسریب صفو کې پروگرام دی، تاسو سره سره است.
السلام علیکم شهبار صاحب، سلامونه وایم تاسو سلام محترم میلوانو ته سلام علیکم کوته ټول ته سلامونه وایم. یو سلام احمد اشرف اقدو سلام وکنج محمد صاحب حقیقت خبري وکړي شي خبري وکړي وروره زبدا د سونګ بیا د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم زه کفه دل ورځ د افغانستان د ډیر غټ مشکلات خلاصو شهبار صاحب وروره دا غټ انځه ودو به ودی ته د خلکو په کورو باندې ګمان غوړو د خلکو دروازې به د شپې په چاپو کې په ګمان اورو زولې حتی خلک د پسپور دا ویل په ګرانو کوم ته نامو ته د خلکو نو سل نو نه خالي پاکی راضی شي الحمدلله د دې مشکل څخه موږ خلاص وو بیا دې یو خارجي افغانستان تعالی نه راوړي زما پښتنه د ملونو څخه دا د شقای په افغانستان په وسنی حکومت کې د بل خصوص د دراسه د دراسه دې رمنه کوو لکه محمدي صاحب چې وویل د پابندان کبیر ش مشاور دي دغه وخت سمجه تشکر کوو زما پښتنه دې دا ده چې آیا د دراسه دغه امریکایانو د دنیا واکیان په مشکل کې دونه مشکلات چې موږ ترې سمې پیژنې او که دنیا زموږ سره د دغه جګړې او کډافي او دغه ناکامۍ او کډافي پر مثال اوس په کډ بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیل کې در هر چا جر اسرائیل په ایمه ده چې څلوي اجازه راکاسه شي چې ماشومان په شنه په شهادت ورسوي خو په ملګری ملتو کې چې څوک یې لري په امریکا کې
هغه او بخشي هغه خو خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخشي هغه کوم عربان چې واښنه هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان شو افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسکرو یعنی فرد د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژني دا ازبکستان ول نه پیژني دا ایران ول نه پیژني دا چین ول نه پیژني دا ترکمنستان ول نه پیژني دا روسیا ول نه پیژني دا سعودي عربستان قطر خبره دار سي تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مودونه سي مانه نه چې خبرونه کې
به خبر سره خبر پر ځای وروره یو وخت په وخت راکنه یو خبرې
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرد په یوه جنچ د امریکا ته چې صاحب
دا نه ټول دنیا به دغه سنې صاحب ګوره ټول دنیا به دغه سن یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یې یا تنه مو شي د ټول دنیا بدره دلته خو بیا فکر په کار ده
ګوره دا چې موږ په ملان د چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي په رسمي اعلان نه ده کړی چې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره يم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دا دره صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او جونې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکي تپ په تیار کې شي کدا کارونه سي لیکن په نور دنیا کې هم دا غسه ده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم مبخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رئیس جمهور صدر اعظم واکمنی ناممکنه ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي کله غن نن اعلان وکي سبا د لواک لري کی شي ځکه چې په دې وطنونو کې خنجونی وو شز ډیر قدرت واک لري مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام ده مهرباني وکي تاسو را سره
السلام علیکم چې برخه
څنګه جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني او
سلام د هلند کې کیسه نو د ټول د دا نه ګست دې ډېر ښه مبارک وایم چې امریکایان ورته طالبان کدا راکمه مستد کله یا وځم افغانستان د جګړې او د ګرته ور شته چې ولې چې دې پر ولادت نه نېډیر لوځه راوستلې دا ولج ولس کوځي فاطمی او فاتح د کډو په مر چوته لري مه او فاتح سره کې یو خو فاتح به یې یا بدایش یې جلب کې یا به بر به واد جلب کې یا صحیح واد جلب کې به د دې ته په لاره طالبان باندې راځي بیا ته دغه جنگ شروع یې باید طالبان داسې ونه کړي
او مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنې وي
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغوند کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفی اړخونه ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلی دي لومړی کا څنګهروال سپ تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفی اړخونه په ارتباط له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل لیکن جنډیر مهم شان جنډیر مهمه پروژې په افغانستان کې نیمګړی پاتې شوې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر او ورسته پریکټ په بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر ژمنې وشوې څنګه کېدل چې افغانان دغه پیسو ته لاسرسای پیدا کې او د شمنې چې افغانانو سره شي وي د بیرته تر سره شي او د پروژې فعال شي
بله رښتیا هم همداسې د تاسو معلومات دي چې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د وګ محل لپاره یا د لن محل لپاره چې کم پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله ګڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان وسو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه به بشپړی او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نشي زه په تیر کومه هغه نیمه کار چې هم سوې هغه نیمه کار هم لمینځي نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي نو بیا کولای شي چې د اسلام راسته وسی اول باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې د دا کوي چې موږ سره ستونزه لري بلکې گاورډیان هم له دې سره ستونزه لري تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیو پیړۍ لاسوهنه کوي او دا اوس هم د صدر اعظم پرون په یو رادیوي تلویزیونی وینا کې ویل چې د چی چی پی چې په افغانستان کې تمویلېږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي همدغه ډول نور گاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري ښه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه کوي پوسی چې موږ باید له وی خوا گاونډي او بل خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونه وګورو ترڅو چې بیا افغانستان له کومې ستونزې سره مخامخ نشي نو زه فکر کوم چې په کار دی چې لډیر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کیږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو بل خبره چې ډیره زه فکر کوم مهم هغه دا ده چې موږ یو شمیر اکاډمیک کسان یو شمیر مسلکي کسان کاغه په هواد کې دنه نه دي او یا د هواد نه بهر ری دي او هغه سره چې عادی د تماس یا د ارتباط په اړه چې د کوم کمیسون جوړ کړو دغه شخصیتونه راولي دغه شخصیتونو ته بلنه ورکي اول ته د غزيني اکاډمیک مسلکي پوسټونه چې په یواد کې موجود دي نه هغه د توس پاري زپ کې کوم د یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځیدلای شي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونه ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یو بل غمیزي انتظار ولرو
مننه سنگروال صاحب دا در سپ تاسو څه فکر کوي چې څه باید وشي مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوشه ده قحطی ده کار نشته لیکن کوم پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شي وي چې چرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کوم مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه افغانستان سره وشي ممکن دغه مشکل هم حل شي ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي نو زمينه شاید ډیره دته مساعد شي چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي دا درسته
بلی بلی اورم شبیر صاحب تاسو خبره باندې لن منتخبه ده ولې دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم لومړی دا دی چې افغانان نو د د د د د د د د جنگ قامو او اړیک دغه نشي په استلاسه سره د دوی د پال ولسوځي او لمیان زولار نشي په استلاسه بوتي نشي نو موږ د ټول جهان سره ما پښنا دادي چې را خپل ستونه اعلان ته امیا منشور ته پرګور او دا یواله پیدا کو هغه خو په مدل دی موږ افکار په ملګر ملت په تاسې په نمایندال ته ولرو د جهان کو تاسو پاسو ور دې کاوا هغه وخت عبدل سره غلې وو بل وخت اوس بل وخت دی اوس زین چې نو غوړم چې بیا موږ خلک په استوا په جنگ کې اوس ودی یا ملي حاکمیت ارضی تمامیت او ملي استقلال ته متوان ورسیږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قرار دا دونه وسی ډیر څه خبره ده کومه کونه دې ورجاستی ته کومه څه دې استفاده وسی بی توفاقه چه هر تو اکرازی افغانستان تا دی راسی اتران متخصصین طرف آبادی دو چی بی توفاق وشی لکه دو پاچا پا وقت چی تب پروسا وقت
بله من نه دازر است د سنگروال سپ د دل خطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی دا خبره د درس وکړه واقعا زمان بدلی شي وخت بدلی شي خو لکن فکر نه کوي چې د افغانستان کې یو لوی تیروتنه تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کی ممکن ناورینو نه رامنځسي او مشکلات زیات شي.
بلې وګورئ تاسو یو پیړی د مخه چې امان الله خان کم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په خونیز لحاظ رامنځته کړي وو، غوښته چې هغه عملی کی او د هغو پخلی وکړي. د بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته سو چې یو پیړی وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د ساري په توګه یادولی شم. نو یو پیړی وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو، زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بل ستونزې سره مخامخ شو. نو یو لویه خبره خو همدا ده، د بل مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه، هغه اقتصادي پروژې دي، هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو، موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو، موږ دغومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وي هغه دې بیا ورغو. هغه نه یوازې رغولی نه سو، بلکې هغه څم چې کړي دي هغه شاید بیرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې لپاره چې باید په ډیپلوماتیکه برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو، همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښت کار واخلو. هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان لپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي. ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان لپاره ګټه لري، که هغه اقتصادي پروژې دي، که هغه نورې پرمختللې پروژې دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه په بېلابېلو برخو کې دي. فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې، موږ باید هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو. یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله، دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
سنگروال صاحب او بخشه فکر نه کوي چې کله دا کله داسې یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي؟ مثلا لکه په دې ورستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول، مثلا د ښځو د مور ورځ مل مانځي، او د مور ورځ مل مانځي ولې؟ ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي. نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن سنی سو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دوی هم دغسې په غونډو کې راټولی شي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې یوه خبره یاده کړم، مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوسي په نړۍ کې نور راوپارو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډیر سمه خبره ته دې اشاره وکړه. تاسو به دې پوسی چې د اسلام سپیشل دین د ټولو مسلمانانو سپیشل دین دی، او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمان او د اسلام د سپیشل دین خلاف عمل وکړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره، د نړۍ د مسلمانانو لپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپیشل دین پر رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډیر ښه مثال وړاندې کړئ. فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهیږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند وو، یعنی تل پنځه متره ټیکرای هرې ښځې په سر کړی دی، او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید دې ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډیره مهمه خبره وکړم. هغه خبره ده چې شبر صاحب تاسو پوهیږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډېرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله، او هغه دې لپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
بالکل. مننه سنگروال صاحب، دمدا ستاسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پانګوال زپې شنم چې جنوی ازبکستان ته کډې کړې دي. یوازې یو سر خبره کوله چې څنګه وای ځکه اسما لور ل مکتب نه پات شو وز په ازبکستان کې ژوند کو. د خبرونه ورستیو څو ثانیو وخت لرو د درس ک پلان دوستا سو نظر واخلم څه باید وشي په یو جمله کې.
بله ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبري مو وکړي. زبیان د اسلامي امارت خدیر قوي تقاضا لرم هغه دا چې راځي چې د رسمیت پیژندلو د پاره خپل هلي ځلې ګړندۍ کو.
کله چې مانه نه دا زرا صاحب همدا یو جمله بس وخت نور اجازه نه راکوي لته سره.